د ډیو ټیوی یو ساده خبري پرونه کې د سرټکی د خبر پختونخوا په سوات او کور مزله کې د امن لپاره لاریونونه مظاهره شوي. لاریون کوونکو مظاهره چانو ویلي د امن غوښتنه کوي. د پاکستان د خزانه وزیر میفتاح اسماعیل ویلي پاکستان به د سیلابونو د تباهۍ باوجود د پورونو له وجې نه دیوالیه کیږي. اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد درج مقدمه کې د دهشتګردۍ د فعل لري کولو حکم ورکړی. او د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې مراسم په لندن تاریخي ویسټ مانسټر آبی کې روان دي. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري. موږ سره اوسئ. ستړي مشي زای مشواق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د ګول ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د خیبر پختونخوا په سوات منګور ښار کې د سوات قومي جرګې په مشرۍ کې یو لوی احتجاجي مظاهره شوې چې پکې په زرګونو خلکو شرکت کړی دی. احتجاجي مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي دي چې دوی په خپله خاوره باندې امن غواړي او دوی به ترخګري د سوات سیمې ترڅنګ د خیبر پختونخوا بله یو برخه کې هم ونه مني. دوی ویلي دي کچاري حکومت د ترخګرو پر خلاف د عملیاتو یا د ګام پورته کولو څخه ډډه کوي نو د سوات خلک به مجبور شي چې په خپل لاسو کې وسله واخلي او دغه ترخګرو مخنیوي وکړي. د ډیورې خبريال فیض ظفر په دغې نور تفصیل تاسو ته د سوات څخه وړاندې کوي.
سوات کی پر پسې د امن د پاره احتجاجونه وشو. په تیره یوه اونۍ کې د امنیت د پاره د پنځمه احتجاجي غونډه ده. د اتوار په ورځ د سوات سرخیر منګورې په نشاد چو کې د سوات قومي جرګې لاړخه یو لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. د احتجاج کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو کارکنانو او عام خلکو هم ګډون وکړو. وینا کوونکو وویل چې هغوی په سوات کې پہیسار ترہگر او ترہگری نہ منی
او مقصد زمنګه د دې چې سوات چې په یو وخت کې د امن زنګو یادې ده د بدقسمتۍ نه د څو وختونو نه سوات زمنګ د حکمرانانو د غلطو پالیسو ښکار شوې ده او دلته کې بدامنی یو ځل په خوا ډیر په دغه شو وروشته ورسېدا اوس په نږدې وختونو کې بیرته دلته د دهشتګردۍ علامات ډیر واضح ښکار دي بلکې سرګرمۍ او عملیات منګ خلکو ولیدل دلته کې واقعیات شو. لہذا په دې صورتحال کې د سوات لکونه خلک ډیر په تشویش کې دي او دا غواړي چې په سوات کې دي واقعي او حقيقي او پایدار امني.
احتجاجي مظاهري ته وینا کوي چې حکومت زر تر زره د ترهګرو په ضد عملیات وکړي او که دا شونه شو نو بیا به د سوات خلک د ترهګرو په ضد وسله چوتای او راوزی با. مظاهره کې د زوړ عمر خلکو ځوانانو او ماشومانو هم ګډون وکړو او هغوی وویل چې نن هغوی د خپل ځان د خپل قام د حفاظت لپاره د احتجاج کې ګډون کوي.
مونږ دلته کې د خپل ژوند د حفاظت لپاره راغلي یو. د خپل خویندو میندو د مشرانو ضعیفانو ځوانانو د حفاظت لپاره راغلي یو. مونږ هغه حالاتو ته تیار نه یو چې گرین چوک ته به قاتل چوک وي. مونږ هغه چوک ته واپس تیار نه یو چې هلته کې به د خلکو سرونه کټ کېدل او بیا به ورته د خپل په منځ کې خودل.
د اسوات قومي جرګې مشرانو اعلان وکړو که د دې احتجاج نه پس هم د ترهګرو خلاف کاروایی ونه شوه نو بیا به هغوی کلی په کلی او هر بازار کې احتجاج کوي.
سوات قومي جرګې له عمل به همدایي چې مونږ به د سوات پار کلی کې هر بازار کې پار ښار کې همدا نمونه جلسې کوو مظاهرې به کوو د سوات خلک به پاکایو کو پوه کوو متحد کوو به او سټیټ به دې ته مجبور کوو چې زمونږ د قتل عام نه لاس واخلي.
او ردون تاوریات کم چې د سواد د مړی تاسی پاکی نالا سمکی د وسوالو طالب کارگی دو او بیا برا بانده که د بامی چودن روستو د سواد با بلابلو سموکی د سخت احتجاج دا لړۍ روان ده. بل اړخ ته سواد کی د طالب وسوالو په ضد د عملیاتو د پاره د فوز خصوصی دستی سواد تا راغلی دی. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد.
سیاستوال څېړونکو وایي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت څخه په صوبه کې د ترخګری د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو دغه سیلنکار وایي چې په صوبه کې امنیت پر ځای کول لومړی د صوبایي حکومت کار دی، د هغوی ذمواري ده. کچری دوی ناکامه کېږي نو دوی مرکزی حکومت ته بیا دغسې بلنه ورکولی شي. بیا ځینې نور څېړنکار دا هم وایي چې باید په دې وخت کې په خیبر پختونخوا خاوره باندې د ترخګرۍ پر سر د سیاست څخه ډډه وکړي شي. د ډیور اډیو خبریال ارشد مومند په دغې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زید خان دی وته ویل د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ځان خلاصول غواړي چې مرکزی حکومت ته وایي چې په ملکن او قبایلي ضلعو کې د امنیت لپاره کردار ادا کړي. په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت دی، وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل کله چې صوبه امنیت نشي قابو کولی نو بیا به مرکز ته وایي کله چې اپریشن کولی. نوموړي زیاته کړه د اتلسم آئینی بدلون وروسته امنیت په ځای کول د صوبې ذمواري ده، او عوامي نېشنل ګوند چې په کال 2009 کې په صوبه کې حکومت و هغه وخت لا اتلسم آئینی بدلون هم نو شوه. نو کله چې مذاکرات کول او مذاکرات ناکامه شو نو په اسمبلې کې به د ټولو ګوندونو سره په دغه خبرو مشوره کوله، او په پارلمان کې هم پرې خبرې کړې وې.
او دا چې کوم الټیسکي حالات خرابې جو روان دي نو که تاسو خیال کړئ زموږ په وخت کې مونږ ودریدو مونږ قربانيان ورکړې، ان دې دې ماته وخه چې دوه کوم قربانيان ورکړل دي ودریږي نه دی چې ودریږي نو دی ویریږي چې کوم ودریدو نو زموږ سره به عمل کیږي. نو په کار دار د صوبې کار دی کدی حکمراني شي کولی په کار چې استعفا ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نیوکی کیږي چې په صوبه کې د بدامنۍ په پیښو غلي پاتې دي. مشر یو څه او وزیران بل سوای. په 18 اگست عمران خان په 400 کې د ګون یوې جلسې ته په وینا کې ویلیو په ملکن کې بدامنۍ پیل شوه. د پښتونخوا پولیس هڅه کوي خو مرکزی حکومت ته مخې تراشي او خپل ډیوټي دی وکی. خو بل لور ته په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب وای د صوبې د نن د امنیت لپاره پولیس چمتو دي، او که په پوله سمسلې هغه به پوس قابو کوي. د امنیتی چارو کارپوه او د خبر پښتونخوا د کورنیو چارو پخوانی سیکرټري اختر علي شادي وته ویل د ترګریزت ګامونو د مخنیوي ذمہواري د وفاق او د صوبې شریکه ده. ترګریزت قانون مرکز جوړ کړی دی، د سرحدي پولیس ذمہواري د پوز جوړیږي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل په صوبې کې امنیت د صوبې کار دی، خو ترګری بیا د صوبې او د مرکز شریکه ذمہواري ده چې مخنیوي وکړي. هغه زیاته کړه د مرکز خبره کیږي نو پوز دلته د وړاندې نه موجود دی، دا غي خو ضرورت نشته. د مرکز کوم خبره چې کیږي دا سیاست دی، او په صوبې کې د بدامنۍ ناکامي په صوبې او مرکز دوانو راوړي.
نو دا مشترکه ذمہواري ده، یو بل ته چې دوی دا بال غرزی کنا او دې ته وی پاسینګ د بک. نو دا د پبلک په انټرست کې ده، دوړو څو هم د دوړو فیلیر دي.
په خبر پښتونخوا کې پروستو کې د بدامنۍ پیښې سیوا شوی، او په ځنګړي ډول ملکن او قبایلي ضلعو کې په پوز پولیسو او امنیتي کمیټو په غړو بریدونه سیوا شوی چې د زیاتره ذمہواري پکې تحریک طالبان پاکستان منلې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی وټی وی دی. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر مفتاح اسماعیل ولی دی کڅه هم پاکستان کې سیلابونو هیواد ته لوی زیان رسولې او د پاکستان په اقتصاد باندې بد اثرات پریوتی، خو د دغه باوجود به هیواد چره هم ندی والی کیږي. په دغه حق لبانه د اسلام آباد نه د ډیورډیو خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلی پاکستان به د سیلابونو د تباہی باوجود د پورونو له وجې دیوالیه نسیم. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل شخصي ټلویزیون ډان سره خبرو کې ویلی
وای ایم ایف کی پیمنٹ آئی ہے مگر ساتھ ساتھ فلڈز آ گئے. فلڈز کے اندر سندھ کی تقریبا تمام کاٹن جو ہے وہ پانی میں ضائع ہو گئی.
د ایم ایف د فنڈونو سره د بهرنی ذخیرو کچا زیاته سوي. خدای دې ترڅنګ سیلابونه هم راغلو. په سندھ کې پمبه د سیلابونو سره وبیدا او د وروجو د کروندو درې څخه دوې برخو ته زیان ورسېدو چې له سببه واردات زیات سو او صادراتو کې کمی راغلم. دوی زیاته کړه د پنبې په شان نورو وارداتو کې د کمی له سببه کرنټ اکاونټ بیلنس $4 ارب پورې خرابېدای سي. خو د دې باوجود به بهرنۍ ذخیرې $4 ارب پورې زیاتې سي. د خزانې وزیر وویل چې د کړکېچن اقتصاد د ثبات لپاره پیل سوو اصلاحاتو عملي کول به ونه دروي. د اگست په پای کې نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF د $1.2 بلین ترلاسه کېدو وروسته پاکستان بهرنۍ ذخیرې $8.6 ارب ته رسېدلې وې چې د حکومتي مشرانو تر مخه یوازې د یوې میاشتې واردات لپاره کافي دي. اقتصاد پوه او ستر جرنلیست شهباز رانا وایي سیلابونو څخه راغلي اوبو په وستو کې کچري درې څخه شپږ میاشتې ولګي نو د غنمو د کرو عمل هم د ځنډ ښکار کېدی سي. او دا به د پاکستان د اقتصاد لپاره لوی زیان وي چې پاکستان د وړاندې څخه هر کال 25.6 میلیونه مټریک ټن غنم واردوي نو راتلونکي کال دغه نور هم زیاتېدی سي. دوی زیاتوي کچري کال 2010 کې راتلونکو د سیلابونو وروسته د دې د مخنیوي انتظام سوی وي نو حالات به دغه رنګه نه وای. دغه سیلابونه 40 میلیونه څخه زیات خلګي اغیزمن کړي. د حکومتي شمیرو تر مخه هیواد ته ځینې $40 ارب زیان رسېدلې او 1500 کسان پکې وژل سوي دي. د سیلابونو څخه رسېدونکي دغه زیان به وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې کېدونکي خپل وینا کې هم رابرسېره کوي. بل پلو ته نړیوال مالیاتي فنډ IMF تېره ورځ په پاکستان کې د روانو سیلابونو څخه رامنځته کېدونکي حالاتو اندېښنې څرګندې کړي او په سیمه کې د ادارې مشر استر پیریس رویس ویلی د ورستۍ موافقه سوي پروګرام تر مخه به په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او بیا د رغونې هڅو کې مرسته کوي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې سیلابونو د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د سند په ګډون د جنوبی پنجاب ځینې برخو کې هم په لویه کچه زیانونه ځاني او مالی اړولی دي او په دغه کې فصلونه هم زیات زیانمن شوي. د بلوچستان صوبې د میوو ونې او باغونه هغه په ډیره لویه کچه باندې هغه اغیزمن شوي دي او په دغه کې دا ورځې د مڼو د باغونو وي او د مڼو فصل تیار وو. دغه تیار فصلونه هم سیلابي اوبو سخت زیانمن کړي دي. د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل د کوټې څخه وړاندې کوي.
دا له کوټ څخه د 50 کیلومتره په واټن باندې د ضلع مستونګ د دشت سیمه ده. دلته د سیبو ډیر باغونه دي. کروندګر وی چې د سیلابونو له سبب څخه د سیبو و فصل ته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې ورستو کې د سیلابونو له سبب څخه د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د سیبو و باغونه ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې کروندګر یې له مالی زیان سره مخامخ کړی دی. د هنی وړک اوسیدونکو اصرار کاکړوی چې د دوی د باغ له خرابې دوزخه د دوی اقتصادي وضع ډیر خراب شوی ده.
زموږ اګریکلچر چې دغه تبا سوي دي زموږ اګریکلچر برته آبادی نو زموږ چې کوم دا ټیم ضرورت دی هغه د خیمو او د راشن پورې موږ محدودی فلال خو زموږ دا خواص دي د ګورنمنت سره د حکومت سره دا خواص دي چې موږ تر راشن او تر خیمو پورې نکې محدود نو له هغه موږ دونه موږ دلته دا تر وسیلې نسته موږ سره چې موږ وسایل نسته چې موږ خپل کورونه بیرته به جوړ کو.
کارو کروندې چارواکي وی په پاکستان کې په ټول زیات سي په بلوچستان کې پیدا کیږي. په بلوچستان کې د قدرتۍ آفاتو پر وخت باندې انتظامی اداره پیړې میوي چې په ټول بلوچستان کې تر 900 کړه زیات د کروندې ومځکه ته سیلابونو زیان رسولې دي. صوبایي حکومت بیا له مرکزی حکومت څخه د کارو کروندې د څنګ لپاره د 15 ارب روپۍ غوښتنه کړې ده. چرن کاران وی چې د دې ورستۍ سیلابونو له سبب څخه د پاکستان اقتصادي وضعیت له وړاندې لا خراب ولا نور هم ډیره ترنګلې ده. د حکومت له خولې چې تر اوسه پورې اټکل کړي چې تر دېرش اربو ډالرو مالی زیان اوښتی دی. ولاړ فصلونه د میوو ډک باغونه سیلابي اوبو اغیزمن کړي دي. امیت سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
دا ډیوا ټی وی دی. د خیبر پختونخوا کې بهر هیوادونو څخه درآمد کیدونکې خوراکي توکي د وړو په نرخونو کې د غشن لوی زیاتوالی راغلی دی، او د سیلابونو له کبله چې څومره اغیزمند شوي سبزیانې دي، د دغې سبزیانو په ځایي کچ باندې بای هم ښکته غورځېدلي چې د کروندګرو لپاره لوی د تاوان او د زیان خبره ده. په خیبر پختونخوا کې ګرانۍ په اړه باندې د ډیوا رادیو خبریال ملک وقاص نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د خوراکي توکو جاج اغیستونکو د شماریاتو ادارې په خپل جاری شوی راپور کې ویلي دي چې 13 اونۍ په 150 خوراکي توکو بایو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې دالونه او اوړه شامل دي. په خوراکي توکو کې زیات شوی بایو لوجې عام اولس په مالی توګه سخت اغیزمن شوی دي. دوی وایي د ورځې په حساب د بنیادی خوراکي توکي اوړو بای زیاتیږي چې دا وخت د 100 کیلو تروړې بای 200 روپو ته رسیدلې ده، او د دوی د اغیستو توان ختم شوی دی. د دوی په وینا باید وفاقي او صوبایي حکومتونه دي په خپل معاشي تګلارو غور وکړي.
سبزی په سر راغلی او هیڅ یو سیز دا سنشته دي چې هغه ارزان دي. د وړو نه نیولې تر غړو پورې، د سبزو پورې، د رزق وا دا الله پاک کړی دی. کچره د حکومت په ذمہواری باندې وې نو د خلک بټول د لګې نمړې، د خلک بټول د عزت نه خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پرواز د پنجاب حکومت لخوا پښتونخوا ته په اوړو را لګلو د بندیز اعلان شوی دی چې ورسره په پښتونخوا کې د اوړو کمی را مهته کیږي. د سوداګانو اغستون کې وای د ګرانیل عمل د دوی جون ګران شوی دی، او کورتا دومره سودا وړي چې وخت یې په تیر شي.
دغه سی غړو ته وګوره، دا اوس وخت سره مونږه دا ټماټر واغشتل. دا نن دا قدرتی خبره چې نن دا سه لګه گزاره شوی ده پدې کې چې مخکې دا پدری سو په 200 دا کیلو، نن 100 روپو ته اغه ټماټر راغی چې هغه ټول نیم په نیمه کندم دی. نو دا قسمه زندگی تیریږي. دا ښا چینو ته وګوره، دا سه دالونو ته وګوره، دا سه کم کم یو شیسته مسالو ته وګوره، هر یو شیسته وګوره.
نشمیرن اداره وای چې د سبزیانو په نرخونو کې کمی را مخته شوی دی، خو بیا هم 13 هفته سلوي اشاریه 50% ګرانی زیاته ریکارډ شوی ده.
پیاز ټماټر سره لګون ورځو کې 300 وو، اوس 500 لیو. دا توره کدبان 40 دی. چې کوم سوداګان دي د وطن دي هغه ارزان دي، چې کوم سوداګان د بهر نه دي، پنجاب نه دي، سوات نه دي، هغه سوداګان ګران دي. اوس ته پر د سوات دی نه 140 دی، ټینډر اسواته نه 140 دی، نانی ویلګان د اسواته 140 دی. او چې کوم دې لري تورې شو کدو شو باټینګل شو اندار ځان دي، دا وطن دي نه 40 دی. اوس با ټماټر پیاس پکې راکابل دي نه 50 دی.
د تیل مالګه خرڅون کې وای د دالونو په نرخونو کې 0% نه زیاته ګرانی راغلی ده.
دال چې کم دې کمزور دال 240 روپیا کیلو، داغه نه 280-260 روپیا کیلو دي. لو بیا غانه چې کم دې 290 کې فروز 300 روپیا کیلو، هرڅو دغه 100 روپیا کیلو موږ د پاتې کیږي. مخکې بشپاله 1600 روپیا کې کارټن وړي بو وایو، 100 روپیا پکټ غټو، اوس په 2500 روپیا باندې کارټن نه بشپک 100 روپیا، شپک 2500 روپیا پکټ غټي پای کې چې کم نه موږ د شاپر هم غلانی شي 500 روپیا کیلو شاپري 4500 نه غل 100 روپیا به شاپر خرچ راځي.
د نړیواله جریده اکانومست د یو راپور تر مها پاکستان په هاغه درې سلويخت هیوادونو کې په دریم نمبر دی په کومه کې چې گرانی سیوا شوی ده. عام اولس غوښتنه لري چې باید حکومت دې په خپل معاشي تګلارو نظر واچوي او د گرانی په کچه کې دې کمی راولي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د کراچۍ څخه د ریل گاډو سند سره تعلق لرونکي چې څومره روزګار کوونکي خلک دي، دغه په روزګار باندې هم یو قسم لا بد وخت راغلی دی، او د تیرو 22 ورځو راهیسې د کراچۍ نه د ملک نور برخو ته تلونکي ریل گاډي د هغې تګ را تګ تړل شوی دی چې له کبله د هغې روزګار هم ختم شوی. د ریډیو ریډیو د ریډیو ټی وی خبریال ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل تاسو ته په دغه د کراچۍ نه وړاندې کوي.
د کراچۍ اورګاډو سټیشن باندې ناز خوریکخ یا کولیان وای د دریو اونیو نه د اورګاډو سفر زندول شوه چې لامل دوی د وګدی بیکارې ښکار شوی. دا محل دوی سټیشن ته د امداد یا مالی مرستو په هیله راځي. د تیرو سلویختو کالونو نه په اورګاډو سټیشن خوریکخ یا کولی په توګه کارکونکي خانزاده وای په خوا هم د دوی مالی حالات څخه نو بس ورځنۍ مزدوره به جوړوله. اوس د اورګاډو سفر ځنډېدو وروسته دوی ځان ته د یو وخت خوراک نشي ګټلی.
پہلے میں 400-500 روپے کما دوں.
د دین وړاندې به هم ما د 1400 نه تر 500 روپو پورې ګټلی او په دې کې خوشاله وم. او چې کوم ځوانان خوراک دي هغه به د 300 نه تر 1000 پورې روپۍ د ورځې جوړولې. خو زه په دې حالاتو کې راشن او نورو سوداګانې په قرض اخلم. زه سپینګری یم، د کار په لټون پسې بل ځای ته هم نشم تللی او نه څوک ماته کار راکوي.
د سند صوبې سیلاب ځپلي سیمې خیرپور سره تعلق لرونکي خوارکخ ساجد علي وای سیلاب اوبو یې کور نړولی چې بیا نوموړي خپله کورنۍ کراچۍ ته راوسته. هغه وایي نورو ځایونو کې د مزدوري یا د کار په لټون پسې ګرځي خو د خیراتي توکیو نه پرته بله کومه لار نه ویني چې خپله کورنۍ پې وساتي.
هم مزدوري کې لري آتے ہیں مگر ہماری ٹرینیں بند ہیں.
زنن هم دلته د مزدوري په لټون راغلې پورګاړه لا ولاړ دی. بس تمام ورځ دلته ناس یو چې څوک به خیرات وکړي، خوراک یا نورې مالی مرستې به راوړي او موږ به کورونو ته یوسو. د ریلوې وزیر د خوراکو د پاره د امداد اعلان کړی خو لا چاته هم نه دی ورکړل شوی. په کار ده چې امداد زر کی چې موږ پرې خپل کورونه وچلو.
یو مسافر اسف وای د 1350 ورځونه هڅه کوي چې لاهور ته لاړ شي خو د بسونو کرایې ډېرې لوړې شوې چې د یو عام وګړي لوسه وتلې دي.
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے سکر جائیں.
دل تمنگ توائی چھ بس کے اول سکر تلاڑ شے ہو اہاں زین لاہور تو اور گاڑی زی خدا محال سکر تا بس کرے درنیم زردہ اور دا سکر نا لاہور تا دو اور گاڑی کرے ہم نزدی درنیم زرد ترسے دلی دا 2000 روپے کے لاہور تا تگراتا گران پیوزی.
د پاکستان ریلوی وزیر صاد رفیق سو ورځې وړاندې په سکر ډویژن کې د اورګاډو تنصیبات یا انسټالیشنز دوره کړي او په جاری کړې شوی بیان کې ویلي چې سیلابونو پټلو یا ټریکس ته ډیر زیان اړولی. نوموړي نور ویلي چې د بیا رغولو کار یې په درې شیفټونو شروع کړی چې ژر تر ژره کار پای ته ورسي او د کراچۍ نه د مسافرو اورګاډو سفر به بیا پیل کول سو اونۍ وخت اخلي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
دا ڈیوا ٹی وی دے په خیبر پختونخوا کې د پاتونو په وخت د نظم اداري پی ڈی ایم وای چې په سیلاب ځپلې سیمو کې د خلکو مالی امداد لپاره یې هڅې ګړندې کړې دي او د دغې لپاره موبایل اپلیکیشن هم کاروي چې زر تر زره خلکو ته مرستې ورسي. خو په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د حکومتي مرستو تسترګې په لار دي او لا تر دې وخته دوی ته د شوي زیان کمه ازاله نه ده شوي. د ډیوا رډیو خبریال ریاض حسین په دغې اړه باندې نور تفصیل تاسې ته د مردان څخه وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اپتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ویان تیمور خان وی وی ډیو توایي په صوبه کې د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ په ذریعہ یو اپلیکیشن کاروي چې په سیلاب ځپلې سیمو کې د مختلفو ادارو کارکونکي د سروې په وخت زر تر زره د تاوانونو معلومات پی ډی ایم سره شریک کړي او خلکو ته مالی مرستې ورکړي. تیمور خان وایي د 15 ستمبر نه په ټوله صوبه کې د وران شوي کورونو د معلوماتو راټولولو لپاره د مختلفو محکمو کارکونکي چې پکې تحصیل او ذلی انتظامیین علاوه سی این ڈبلیو د بخار محکمه پاکستان پوز د تعلیم او صحت محکمه شامل دي او هغوی به دغه موبایل اپلیکیشن په ذریعہ په پوری توګه پی ڈی ایم سره معلومات شریک کړي چې زر تر زره خلکو ته مالی مرستې ورکړي.
دا نمائندگان با کور پا کور زی چې اچا کور ته جزوی نقصان رسیدلی دی الته به زی او چې اچا کور ته مکمل نقصان رسیدلی دی الته به دی پکچرز وباسي تصویران وباسي دا غي کوایف ته جمع کوي او دا غي کوایف جمع کول نه با چې کوم رپورٹ مرتب کیږي هغه دا پری ایپ باندې پی ڈی ایم سره او چې کوم نور ځانه کنسرن اتھارټیز دی هغه سره بداشت شیر کیږي.
پی ڈی ایم وایي دا سروې به 15 ورځو کې مکمل شي او د خیبر بینک په ذریعہ به خلکو ته د کورونو د بیا ودانې د لپاره مالی مرستې ورکړي. په خیبر پختونخوا نو خار ضلع کې سیلاب ځپلې ګلدراز خان وی ویډیو ته وایي په مجموعي توګه یو نیم لک روپے تاوان شوی. دوی وایي حکومتي کسان د سروې لپاره راغلي وو خو تر اوسه پورې ورته امداد نه دی ورکړی شوی. دی وایي په شخصي توګه ورته خلکو خلکو خوراکي شیان ورکړي خو حکومتي مالی مرستو ته اړتیا لري. دوڑان دینا شوی د صوبائی حکومت د سروے مطابق په خیبر پختونخوا کې یو نوی ذرا سلو سوا دریش پیت کورونو ته په جزوی یا مکمل توګه نقصان رسیدلې دی او د حکومت لخوا د نوی پالیسی مطابق په مکمل توګه وران شوی کور د پاره 400,000 روپے او جزوی نقصانی شوی کور د پاره 1,50,000 روپے ورکول کیږي. هم دغه رنګه د غټ ساروی د پاره 70,000 روپے او ولوکی ساروی د پاره د لسونه تر 2,000 روپے پورې تاوان ملاویږي. حکومتي شمیرې وایي په ټول هیواد پاکستان کې د سیلابونو له وجې په مجموعي توګه 1,515 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او 1,00,000 نه زیات خلک جوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مړ شوي یو تن د پاره 800,000 روپے او جوبل شوي یو تن د پاره 200,000 روپے مالی مرستې ورکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رساتا
د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب اسمبلی غړي طاهر سیندو خبرداري ورکړې ده چې د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال لخوا حکومت مخالفه بیان ورکولو معاملہ به د ججانو د محاسبې لپاره جوړ ادارې سپریم جوډیشل کونسل ته وړاندې کړي. په بل اړخته د اسلام آباد هائی کورټ د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ضد درج شوې مقدمه کې د دهشتګردۍ دفاع د لری کولو حکم کړی دی. په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه د ډیوی رادیو خبریال پیر ولا شاه صاحب د وخت مو سره ملګری دی. پیر صاحب، تر کله کو پیر صاحب سړي مشي؟
مننه اشفاق صاحب تاسو
مننه. پیر صاحب، ک د لومړی خبر راته د دغې لګوزاحت وکړي چې د کم واکمنه ګون لخوا دی خبرداري ور کړې دي چې غني د چیف جسټس چکم دی د پاکستان دی وخت کې عمر عطا بندیال لاغي چې د دې ګون په خلاف باندې کم وینا کړي په دغه کې راته دغه وکړي.
اشفاق صاحب، دا په سپریم کورټ کې د پیرزو ججانو دا رستو معاملہ وا مشر قاضي عمر عطا بندیال 15 کسان نو مولوی خود دې لپاره چې کم فورم جوړ دی، یعنی جوډیشل کونسل اف پاکستان، هغه هغه کې چې کم حکومتي استازي وا اغی اغرت کو او د دې رسټو بیا یو تقریر کړو چیف جسټس عمر عطا بندیال، او هغه دا ویلو چې د حکومت تم خواستو چې د پنجاب د وزیر اعلی د انتخاب په موقع کې چې کومه قضیه و خپل کوم جوړ دي شي، ما هغه نه منلانو. د عمر عطا بندیال په وینا حکومت مال زور نه راکړه او تا وی دغه کیو باسو د شانتي بار کونسل باندې مغلي وکی کړي وي. نو پدې باندې د سپریم کورټ دوه ججانو د مخکې نه خط لیکلو، یعنی قاضي فایز عیسا او سردار طارق مسعود، او د چیف جسټس دغه خبرې د ججانو د ضابط اخلاق خلاف ورزي ګرځولې و چې دا خبرې هغه ته بار په پولیس کې نه وکول په کار په میډیا کې. او نن د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب اسمبلی غړي چې طاهر سیندو دغه دا بیان مخې ته راغلی چې چیف جسټس د خپل حلف سرغړونه کړې ده او هغه به دا معامله وړل شي د ججان د محاسبې چې کوم اداره ده سپریم جوډیشل کونسل ته. جی شفاق
صاحب، پیر صاحب، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد چې کوم جوړه مقدمه و د اسلام آباد هائی کورټ د غي مقدمې څخه د دهشتګردۍ چې کوم دفعه دغه د لړکول حکم کړي، که په دغه باندې اوریدونکو ته تفصیل ورکړي.
دا شفاق صاحب، د بغاوت په تور چې کوم گرفتاره حکومت گرفتاره کړو د عمران خان ډیر نږدې ملګری شهباز ګل، دغه د خوشی کولو لپاره عمران خان یو احتجاجي جلسه کړې وو. کم زنانه جج چې د شهباز ګل ریمانډ ورکړو، زیبا چودري دا غي نوم هغه ته سخت دړکی ورکړې وي. دغه تقریر په سر د عمران خان خلاف چې حکومت کوم اف آی آر کړو هغه کې د دهشتګردۍ د فاتم شامل وو. عمران خان اسلام آباد هایکورټ ته خواست کړو او اسلام آباد هایکورټ پدغه خواست باندې دغه دفات لري کړل اوس به عام مقدمه دا چلیږي دا بر دهشتګردۍ مقدمه نه چلیږي خو مهمه خبره دا ده اشفاق صاحب چې کومې دفعې په عمران خان لګېدلې وي یا په شهبازګل باندې چې ولسی جذبات را پارول ریاستی ادارې بدنامول په فوج کې تقسیم پیدا کول او اگزیکټیو یا چې کوم عدالتونو د لاغې سپکاوی کول عمدغه شان چې دفعه چې کوم دي هغه په علي وزیر هم لګېدلو خو د علي وزیر امارت کاله پس شروع او لا اوس هم دغه ویل کېږي چې حکومت بل څه لار هغه ته جوړول شي چې گرفتار وساتي خو د عمران خان د دې دهشتګردۍ چې کومه دفعه وه د عمران خان ته په لومړني پیښې کې ضمانت ملاو شو او نن د عمران خان نه دغه دفعې لرې کړی شو دغه شان
او عدالت کې تر اوسه حاضري هم نه ده کړې
عدالت ته حاضر شو جی چې کله ضمانت لپاره ته ځانګړي عدالت ته اسلام آباد ته هلته حاضر شو خو چې حاضر شو نو په لومړني حاضرۍ ورته ضمانت ورکړو او اسلام آباد هایي کورټ د دین اړوند دی شهبازګل ته چا باندې چې الزام داو چې د په فوج کې تقسیم پیدا کوو د فوج د حوالدار سپایر تر د بریګیډیر رنګ پورې افسران را پارول د آرمی چیف او د جرنیلانو په ځد هغه ته ضمانت ملاو شو تقریبا بیا شهودی مکه دننه د اسلام آباد هایي کورټ پر حکم د دغه قانون په هره سره زموږ چلن په دې باندې خبرو شو نو هغه و چې د دې نه خو دا بار بار پړاګه کیږي چې عمران خان سره عدالتونه بل شان سلوک کوي او دا د عدالتونو نیازبین دی جی
پیرولا شاه صاحب تاسو نه یو پوښتنه بل هم کو نن په پاکستان کې د ترانس جنډرز د پاره چې کم دینو د قانون منځوري ورکړ شوې د پدغه باندې په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو سخت نیوکه روانه دي ځنې خلک یې په حق کې خبرې کوي ځنې په خلاف باندې دغه چې لګیا د خپل هغه رائے شریکي د کې سدي او دا منځوري چې ورکړې شو لنو په دې باندې قانون په هان سوي
اشفاق صاحب یو خدانن منظوري نه دا ورکړې شوې دا بل په شوې د پاکال 2013 کې ترانسجنډر رائټ اکټ ورته وی دا د پاکستان کې ډومبي زلو چې د درخزیانو د حقوقو تحفظ لپاره دا یو ډېر لوی ګام ګرځول کېدو دا رقامي سمنه نه پاشو د دې اوسو د سېنات نه پاس کېدل لا پاتې دي دې بل باندې پرستو کې داسې چل شو چې د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټه تک لړوان شو نو د جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق پدی باندې ډیری نوکی وکړي او دغه مخالفت وکړو پدی کې ډیولپمنٹ یا اپډیټس د دې چې کوم پرمختګ شو د حوالې سره غدا دي چې د جماعت اسلامی پروفیسر سینیٹر مشتاق او د مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام فیډ علی مولانا طاهر الرحمن چې کوم د سینیټ غړي دي د دې د بل په ضد باندې تللی دي فیډرل شریعت کورټ او وفاقي شری عدالت ته درې لوی اعتراضونه دي د سېنټر مشتاق ته د دې یو اعتراض ده دا هغه دا و چې موږ هم غواړو چې د خزانو د حقوقو تحفظ وشي خو هغه و چې یو زموږ اعتراض ده دا چې د دې جنس د بدلون اختیار چې کم دي هغه خزي یا سړی ته ورکړل شوې دي دا د دې په ځای باندې پکار ده چې یو میډیکل بورډ ته ورکړل شي بل وی اعتراض ده دا چې دې سره بعد وراثت چې کم قانون دي د اسلام اغه به متاثر کیږي او درې متراز د اغې داره چې خاندانی نظام به متاثر کیږي د دې اعتراضونو سره د دې تلې د فدرل شریعت کورټ خو دا اوس چې موږ خبرې کوو نو 207 اړوند دی د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی د مذهبي او والی مولانا اشرفی طاهر اشرفی اغه دا بیان مخه تراغلې دي چې باید دا معاملې اسلامي نزیاتي کونسل ته لیګل پکار دا د امیر اسلام جمعنه شوه دي او پکار دا چې په دې باندې د اسلامي رزیدات کورسل نه لارښودنه واغستل شي
ډیر مننه پیرولا شاسو تاسو مننه
دروازه جی
د دیو سره اوسې
امریکا او طالبانو د یو بل قیدیان تبادله کړي دي او طالبانو د امریکا د طالبانو د مخدره موادو یو لوی کاروباري حاجی بشر نورزی او طالبانو امریکایي شهري مارک فریډریکس آزاد کړي دي کوم چې په کال 2000 کې طالبانو په افغانستان کې نیولې وو په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار صداقت جان باندې کوي
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه دواړو خواو د ګل دوشنبه په ورځ په کابل هوایي اډه د قیدیانو تبادله وکړه د طالبانو موقتی خارجه وزیر امیر خان متکی ویل طالبانو امریکایي شهري مارک فریډریکس آزاد کړو د امریکې د سمندري پوز دغه پخوانی عسکر چې د غیر پوزي کانټریکټر په حیث کار کولو په 2000 کې طالبانو په افغانستان کې نیولی و. د امریکې نیویارکر مجلې د سخت کال په شروع کې د فریډکس یو ویډیو خپور کړی و چې هغه پکې د ازادۍ او د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کوله. اے پی وای واشنگټن د فریډکس د ازادېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. امریکې د طالبانو یو مشر بشر نورزی آزاد کړو. د اے پی تر مخه نورزی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکې په بند کې 18 کاله او 6 میاشتې تیرې کړې. اے پی وای نورزی د نشه یي توکو د یو لوی قاچاقبر په حیث هم پیژندل کیږي. اے پی وای د ځینو طالب چارواکو وینا و چې نورزی د امریکې په ګوانټانامو بے زندان کې بندي وو، خو د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق نشي کېدلی. متکی د نورزی ترڅنګ په کابل کې خبری غونډې ته وینا وکړه او اے پی وای هغه وویل د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړو او دای د امریکې سره په تعلقاتو کې د نوي دور شروعات وبلل. د اے پی تر مخه متکی وویل دا د افغانستان او امریکې ترمنځ نوی باب کېدلی شي، دا د دواړو ملکونو ترمنځ خبرو دپاره نوي دروازه خلاصولی شي. متکی وویل د قیدیانو تبادله دا خبره هم څرګندوي چې د خبرو د لارې ټولې مسلې حل کېدلی شي. هغه وویل د دواړو خواو ډلو شکریا ادا کوي چې د قیدیانو د تبادلې دپاره زیار کړی دی. اے پی وای تیر کال په کابل د بیا واک ترلاسه کولو راسې طالبانو د فریډکس په بدل کې د نورزی د ازادۍ غوښتنه کوله، خو واشنگټن په څرګند ډول په دې اړه څه نه ویل. طالبانو په سوشل میډیا د ګل دوشنبه په ورځ د قیدیانو د تبادلې ویډیو خپره کړل چې کابل ته د نورزی رسیدل خی او د متقی په شمول د طالبانو لوړ رتبه چارواکي هرکلی کوي. د کابل په خبری غونډه کې نورزی وویل شکریا ادا کوي چې بیرته د هغه په کول مجاهدین وروڼه ویني. هغه وویل امید کوي چې د قیدیانو د تبادلې په نتیجه کې به د امریکې او افغانستان ترمنځ امن قائم شي. بلخوا د وی او ای اشنا سانګې خبریال وای په هلمند کې د طالبانو د کور په کور لټون په محال 2 ښځې وژل شوي او یو شمیر نور کسان زخمیان شوي دي. ځایي سرچینې وای دغه میرمنې د اتوار یکشنبه په ورځ په لشکرګاه کې وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو په ترورستي لیست کې شامل پاکستانی مولانا مسعود اظهر یو ځل بیا د خبرونو سرټکه جوړ شوې په داسې حال کې چې هند د ترخګریزه پیښو سره د تړاو په تور له پاکستانه د مسعود اظهر غوښتنه کوله. پاکستان تیره اونۍ له افغان طالبانو وغوښتل چې نوموړی ور وسپاري. د مولانا اظهر نوم د تورو پیسو د سپینولو او د ترخګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د ادارې اف اے ٹی ایف په لیست کې هم شامل دی. دغه ادارې په یو شمیر ګامونو کې د پاتې راتلو له امله پاکستان په خړ لیست کې ساتلی دی. په دغه حق لباندې د آشنا رادیو همکاري د شناز نفیس راپور تاسو ته وړاندې کوو.
که پاکستان وایي چې په افغانستان کې دی او طالبان یې د شتون نه انکار کوي، نو په نړیواله توګه پیژندلی شوی پاکستانی ترهګر او د جیش محمد وسلوالی ډلې مشر مولانا مسعود اظهر بیا چیرته دی؟
مسعود اظهر تلی دی، کله تلی دی، سند تلی دی، تلیم دی که نه دی تلی، د دې د اوس ته پاکستان یو دعوه ده او د دې تصدیق په څوک کې چې دې الته دې غری په پاکستان کې دی. دا پاکستان اسی یو دعوه کوي چې ځان نه فشار لري کې په افغانستان یې وروړي، دا فشار په پاکستان باندې او دا غینه به وختنه کې اوس پاکستان د افغانستان نوم خلی د بلچا نوم خلی چې دلته نه دی الته کې دلته نه دلته کې او تر هو د پاکستان نه کې.
پاکستان د 2014 کال راسي د افغان سره د ډیورنټ په 2600 اویا کیلومتر اوږده کرخه د ترهګرو د مخنیوي لپاره ازغن تار لګولې. پاکستانی چارواکي د ازغن تار لګښت د 1500 میلیارډ ډالر پورې خای ل امریکای واخیست دی. د پاکستان د ریزو چې دا به د افغانستان نه پاکستان ته د ترهګرو اوختلو مخه ونیسي. خو اوس وای مولانا مسعود اظهر د پاکستان نه افغانستان ته اوخته دي.
چې پاکستان دا خرچه ځای راکړي چې په افغانستان کې د بزده پاکستان حکومت څخه کم بیان ورکړي دي چې یا به وختونه د افغان طالبان نه کړي چې دا د پاکستان ته حواله کړي شي. زموږ په خاطر باندې دي چې بس نه سوځي، پاکستان سره بس استخباراتي معلومات وي
چې د پته چې دا په افغانستان کې دی.
په ملګرو ملتونو کې مولانا مسعود اظهر ته د نړیوال ترهګر مرتبه ورکول لپاره سو واری وړاندیزونه شوي وو، خو د پاکستان نږدې ملګری چین تل دغه ډول بندیزونه ویټو یا رد کړي. په 2019 کې چې کله هند مولانا مسعود اظهر په هند کې دننه د سلویختو نه زیاتو هندي ځواکونو په وجنه تورن کړ، له هغه وروسته چین په ملګرو ملتونو کې د مولانا مسعود اظهر په سر د پاکستان د ملاتړ نه په شا شو. د هغې وروسته پاکستان هم د مولانا اظهر د بیدرکۍ اعلان وکړو.
دا هم امکان لري چې د تداول شوی چې د انډرګراوند شي، چې خپل ځان مجبوري او پاکستان چې دی هغه هم د خجالت نه بچ کړي. نو د طالبانو په لاس کې ښکېل افغانستان چې دی هغه د پاکستان لپاره یو داسې منطقه ده چې هغې پکې خپل هغه کم سټریټیجیک اسټس چې دي هغه پکې پټولی شي، او د ضرورت په وخت خپل ځان هم د دنیا نه یا د نړۍ نه د خجالت نه د شرمندګۍ نه بچ کولی شي.
مولانا مسعود اظهر په هغو یو شمېر ترهګرو کې یو دی چې هند د پاکستان نه غواړي، او ایف اے ٹی ایف هم د پاکستان نه د نوموړي پر ضد د ګام اخیستلو غوښتنه کړې ده. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر دا یو بابلپور اوسیدونکی دی، مطلب جنوبی پنجاب کې یو خار دی، دا غزه اوسیدونکی دی، او د یو سکول ماسټر دی. او د اول خو څه طالبان سره له کوشش وکړو، بیا دغه نه پس هغه پرې خو بیا دغه ته لاړ دارالعلوم ته لاړ، او د خپل دلته بیا په پاکستان کې د خپل یو ارګنایزیشن کول وکړ چې دغه نوم جیش محمد د خپل سرپرستۍ لاندې کول وکړو. دی بیا په پاکستان کې د شیعګانو خلاف هم دی او مهم شروع کړی، او بیا چې کم دی په کشمیر کې هم دی لاس چوری، په افغانستان کې دی چې کم دی نو آلته هم خپل چوری و.
سیدون کی وای د مولانا مسعود اظهر د زایزایګی په اړه د طالبانو او پاکستان په ادعاو باور نشي کوله. د دواړو خواو د اسامه بن لادن، ایمن الزواهری او پترهګری تورونو نورو کسانو په اړه شوی پخوانی ادعاوی دروغ ثابت شوی دی. یو مثال د بلی ترهګری ډلې د لشکری طیبه یو مشر ساجد میر دے. پاکستان پخوا ویلی وو چې هغه مړ دی، خو د امریکا د فشار وروسته پاکستان پروان کال کې د هغه د نیولو خبر ورکړو.
دا ضرور شول چې د 9/11 نه پس پاکستان چې دی هغه ډیر زیات محتاط شو، او کوشش وکړو چې نړۍ ته داسې یو خپل شکل ښکاره کړي چې دا خلک چې زموږ په وس کې نه دي، زموږ د وس نه بهر دي. خو په دې کې او سنی وخت کې چې مونږ کله وګورو نو په دې کې غټ رول د ایف اے ٹی ایف راتلونکي کم اجلاس چې دی یا دغه میټینګ چې دی، نو دی هغه ته دا تاثر ورکول غواړي چې مونږ غواړو چې د تنظیمونو خلاف خپل عملیات وکړو، او دا چونکې د مونږ په وس کې نه دي یا په افغانستان کې دا شتون لري، نو په دې ذریعہ باندې دی خپل ځان د خجالت او د شرمندګۍ نه بچ کول غواړي.
د 1999 د دسمبر په میاشت کې د نیپال د پلازمینې کټمنډو نه د افغانستان کندهار ته د تختولې شوې هندي تیاری، او په هغه کې د ناستو مسافرانو د خوشی کېدو په بدل کې هند مسعود اظهر د بندیخانه نه خوشی کړي وو. لکه د اوس په شان هغه وخت هم طالبان په افغانستان کې واکمن وو، او لکه د اوس په څیر هغه وخت هم په طالبانو دا تورونه چې افغانستان کې د پاکستان لاس پوسی دي. البته پاکستان او طالبان دواړه دغه تورونه رد کوي. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
ریډیو ټی وی دی د بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې یو واری بیا کاروباریانو احتجاجونه شروع کړي دي، او وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه سرحدی خار کې د کاروباریانو ته د کاروبار زمينه برابر کړی شي. د دغه احتجاجونو لکبل د دواړو هوادونو ترمنز د کاروبار لارې چارې یو واري بیا په ټپه ودرېدلې. د ډیور اډیو خبريال نعمت الله سرحدی په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې د دغه سیمې څخه وړاندې کړي.
د افغانستان سره پر چمن ګډه پوله باندې د پولي د تجارت سره تړلي ادي خلکو نن ور بیا په احتجاج لاس پوری کړی وو او د پاکستان افغانستان ترمنځ لوی لاره بند کړې وه. سلووجي تجارتي چاري پټاپه ولاړې وي. په دغه احتجاج کوونکو کې شامل یو ادي کس دارو خان وویل چې پاکستاني چارواکي د دوی د ټرک ډرایورانو او کلنرانو سره بد وضعیت کوي.
موږ ډرایور کلنر کوي پنځه تانه پنځه غوټه اخیستي هغه جن شبکې دا رقم د کمپیوټر مسله ده. ته کمپیوټر دوه چلیږ دا رقم بل مسله ده. خبر د کوزمر دغه خالور ګاډي پاتو ورزنه راوځي نو موږ اخري مو کوڅه دا زموږ مجبورې موږ د لپاره موږ روزګار باندې موږ مستی سي څوک ته په دیل مارک نکښنی نو دیل مارته راوځي موږ مجبوري سره وتلی.
د ځای خلکو پر دغه نن ورځ احتجاجونو باندې دیوا د ځای چارواکو سره د دې دریز اخیستلو ډیره هڅه وکي خبر یې نسو. خو پاکستانی چارواکو مخکې ویل دي چې د افغانستان سره پر پوله د امنیت ترڅنګش لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي او پر پوله د کاچاک یا سمګلینګ کولو اجازه هیڅ چاته هم نه ورکوي. خو د چمن د پول د کاروبار چې پاکستان په نظر کاچاک دي او ځای خلکو دغه ته کاروبار وایي سره وابسته خلکو سازمان لغړی اتحاد یو مشر عبدالولی منډولی وډیو ته وویل چې حکومت پاکستان لړ څه سامان راوړلو اجازه ودی ته کړی ده. بیا هم هغه سامان د دوی څخه نیول کیږي
نه ځای چې کین شروع دي د لغړی مالونه نیول کیږي دا هغه بیا سر نه معلومیږي سوسولو او بل ترانزټ والا چې نرسی لرزي یا غټو ګاډیان والا د مال مالک ورسی هغه نه پریږدي چې نخته کارتونه د ډرایورانو ساخي کاغذان زینیاخي هغه په میاشت میاشت هلته پراته یي.
د چمن ضلعي انتظامی چارواکو په وینا پر چمن پل 8000 شاخوا خلکو ته بارډر پاس په نامه کارډونه جوړ کړل سوي دي چې ټول مزدور کاران دي او لږ څه سامان راوړي او خپل روزګار پکوي. خو پر چمن پوله دغه احتجاجونه اوس هغه خلک کوي چې اکثریت یې د لوی ترانسپورت سره وابسته دي چې هم پر چمن پوله د حکومت پاکستان څخه روزګار غواړي. د چمن پوله په اړه جوړ د آل پارټي تاجر لغړی احتیاط سازمان یو مشر عبدالصادق اڅکزي وډیو ته وویل چې پر چمن پوله هر ورځ د احتجاجونو له وجې کاروبار ته سخت زیان رسیږي.
قانوني تجارت چې کم دی پاره بونو روپۍ جمع کیږي بل خواته د روزانه پر بنیاد باندې پاربه نورپۍ د احتجاج په اړ کې د رینیو بورډ اپرینیو د کسٹم د ګمرکاتو تاوار رسیږي. موږ دا وای عسکری قیادت چې دا غوی کار د بارډر تحفظ دی په قانوني تجارت کې د دوی خلل دی. موږ غواړو دا چې موږ قانوني تجارت چې دی هغه کسٹم وکام ته زموږ سیول انتظامیه ته پاواله ورکي.
پر چمن پوله دغه احتجاج د رپورت ثبت کولو تر وخت پورې دوام درلودي چې دغه احتجاج کوونکو او انتظامیه ترمنځ تاوتریخوالی لیدل کېدی. مخکې هم پر چمن پوله دغه رنګ احتجاجونه سوي دي چې په هغه ډب کې مرګونی تلاقات هم اوښتي دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
په ایران کې د پولیسو په ولقه کې د یوې ځوانې میرمنې د مړینې پر سر په لویه کچه ناقراری سیوا شوه. د اتوار په ورځ باندې هم لاریونونه شوي دي. 22 کلنه امینی د جمعې په ورځ تهران کې د وخلو ټکولو وروستو لنیول کېدو وروستو په روغتون کې سا ورکړې ده. د وخت ماشا امینی په نوم باندې هیشټیګ په ټولنیزو رسنیو کې تر ټولو په بره روان دی. ورسره په ایران کې د خزو د حقونو ستونزه هم بیا تا ده شوې ده. په دغه د وایس اف امریکا راپورت تاسو زمونږ همکار رحمان بنیر وړاندې کوي.
په ایران کې د پولیسو په ولخه کې د یوې ځوانې میرمنې د مړینې په سر په لویه کچه ناقراری سیوا شوې او د اتوار یا یکشنبه په ورځ هم لاریونونه روان وو. دا وخت د ماسا امینی هیشټیګ په پارسي ژبه کې تر ټولو بره ټرند دی. دویش کلنا امینی د جمعې په ورځ په تهران کې لنیول کېدلو وروستو په کوما کې مړ شوه. د پیښې سره په ایران کې د ښځو د حقونو مسله بیا توده شوې ده. پولیس په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې هغه شکونه ردوي چې امینی په وهلو مړ شوې وه. پولیس وایي هغه د نورو میرمنو سره نیول شوې وه او د ناروغۍ نه مړ شوه. خود امینی پلار د اصلاح پلوی امتداد خبری به پانی تا ویلی دی داس نه ده هغه وی چارواکو ویلی چې د لور ناروغه وا دی وی شخصا دا ډول داوی ردوی زکه چې لور یې سم وا او کومه ناروغي نه لرله په انلاین ویډیوګانو کې خودل کیږي چې په سلګونو مظاهره چان د اتوار په ورځ د تهران د پوهنتون په شاوخوا کې راټول شوي وو او د خزه ژوند ازادۍ شعارونه ورکول البته دغه خبر ورکونکو اداره رويټرز لیکي دوی نشي کولای چې دغه فوټیج تایید کړي د ایران د شریعت یا اسلامي قانون لمخه خزي پابند دي چې خپل وخت پټ کړي او ځانونه اوګدو او ارتو جامو کې پټ وساتي د دې حکم سرغړون کې نیول کیږي او ور باندې جرمانه لګول کیږي په دې ورستیو میاشتو کې فعالانو لخذو سقو وغوښتل چې د دې سخت قوانینو څخه انکار وکړي د سخت دریزو واکمنانو په ضد پورته شي او حجاب لری کړي د اتوار د ورځې در ماسپخین پورې په ټوئیټر په پارسی کې د ماسا امینی هشټګ 1.3 میلیون ته رسیدلې وو امینی د ایران د کوردستان سیمه وه هلته د هغې په پلانني خار ساقس کې د هغې د جنازې ترڅنګ د خالی شنبې په ورځ لاریونونه هم شوي وو په ایران کې له 8 څخه تر 10 میلیونو پورې کوردان ژوند کوي په کورد میشتو سیمو کې د ایران انقلابي محافظان له لسیزو راهسې فعالان رانیسي د اوږدې مودې قیدونه ورکوي یا ورته د مرګ سزاګانې ورکوي دا وخت هم پولیسو په ساقس کې مظاهره چان ځپلی دي د انلاین ویډیو فلمونو لمخې په دغه واقعیاتو کې لږ تر لږه 1.5 په سر ټپي شوی وو رويټرز وای نشي کولای چې د دې ویډیو تصدیق وکړي د ساقس د پارلمان یو غړي بهزاد رحیمی نیمه سرکاري خبري ادارې النا ته ویل دي چې په جنازه کې 100 تنه ژوبل شوي دي هغه ویل له هغوی څخه 1 تن په کلمو په بال بیرنګ لګېدلو سره ژوبل شو او وروستو د ساقس په روغتون کې داخل شو البته د کوردانو د حقونو ډلې هنګا ویل دي چې په ساقس کې 3 کسان ژوبل شوي دي رويټرز وای نشي کولای چې په خپلواک توګه دغه شمیرې تایید کړي
په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د برتانیې کوین الیزابت دویم جنازې مراسم دا وخت د لندن په یو سیمه کې روان دي او ویست ماینستر نومیږي د دغه مراسم په حق لباندې درته وایو چې د نړۍ مختلفو هیوادونو څخه سیاسي مشران او چارواکي رسیدلی دي زمونږه همکارا منزه شهید د وایس اف امریکا راپور کې تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي
چاکل شوې ده چې د ملکه الیزابت خخولو مراسم نن تر سره شي او د دې لپاره د نړۍ له بیلابېلو هیوادونو نه سلګونه مشران لندن ته رسیدلي دي چې د امریکای ولسمشر جو بایدن او میرمنې جل بایدن د نړۍ د سلګونو نورو مشرانو او زرګونو نورو کسانو ترڅنګ لندن ته تللی دي چې د برتانیې د ملکې الیزابت جنازې ته درناوی پر ځای کړي
کمو شوګورو نو شزینا رول ماډل ډيري کمی دي زګړم چې ملکه الیزابت یو ښه رول ماډل و کم چې زما د لونو لپاره ډيره مهمه بلم او زکه می دوی هم راوستلی
ملکه الیزابت د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کالو په عمر د نړۍ ناسترګي په ټکړې او دا څو ورځې کیږي چې جنازې د عوامو لپاره کې خودل شوې چې د چي حالته خلک ورسره ورستي مخخه او احترام وکړي د کار لپاره زرګونه برسانویان په لندن خار کې اوګده قطارونه جوړ کړی دي او شپه ورځ انتظار باسي چې وکړای شي د ملکی د جنازي مخینه تیر شي
زه فکر کوم ډیر په احترام سره د ملکې لمسیان یې پر راغونډ وو او دا خو معلومېده چې دوی ټول می یو ځای لیدل.
د نړۍ مشرانو هم د اتواریا یک شنبه په ورځ د لندن لانګستر هاوس ته ولاړل چیرې چې د ملکې په مړینې خپل خفګان څرګند کړي.
زما د فیمس زیاتې احساساتي شېبې وې. تر ټولو حیرانوونکې خبره خاموشي وه. بهر د خلکو خبرې او غږونه خو دننه چې ورسي نو ډېره خاموشي ده.
کامن ویلت یو داسې تنظیم دی چې شپږ 50 هیوادونه پکې شامل دي او اکثره یې د برتانیې پخوانی مستعمرې دي چې مخکې مشره ملکه الیزابت وه او اوس یې مشر پاچا چارلز دریم دی. د برتانیې نوی پاچا نن د جکپور میلمنو لپاره په ریاستي کچه د یوې شانداره استقبالي مېلمستیا کوربه دی. بل اړخ ته د برتانیې د ملکې د مړې ښخولو دستوري ته د روسیې، بیلاروس، شام یا سوریې، افغانستان او وینزویلا نه څوک نه دی بلل شوی. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
من آمدم که عشق فریاد کنم. من آمدم.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردم حضرتیا نه وساتئ.
په امریکا کې د اوکراین سفیر اوکسانا مارکوروفا تور لګولې دی چې په اوکراین جګړه کې روس جنگي جرایم ترسره کړی دي. نوموړې 13 ورځې په خپلو خبرو کې دغه وینا کړې ده او دی د خپل دعوی لپاره هغه شواهد یاد کړي دي کوم چې په ورستیو کې د ډلایز قبرونو په شکل اوکراین کې موندل شوی. په دغه حق لبانو د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار فواد احمد لامې وړاندې کړي.
اوکرانی مامورین د خارکیف علاقې ایزیوم کارتا سیرمه د یو ډله ایز خبر نه د وژل شو کسانو مړی راواسي. د اوکرين صدر ولودیمیر زيلنسکي وايي چې ځواکونه په هغو سیمو کې چې مخکې د روسانو په قبضه کې وي د لسونه زیات د شکنجې چمبرونه موندلې دي.
کټوانه بلو پف
په اشغال شوو سیمو کې د خلکو شکنجه کول ډېر زیاتو. دا هغه سدي چې نازیانو بکول، دا هغه سدي چې فاشست روسانی کوي او دوی به هم هغه سي د دې کار جواب ورکوي، هم د جنگ په میدان او هم په عدالتونو کې.
روس په کاراتو د اوکرين د عامو خلکو د نخي ګرځولو تورونه رد کړی دي. امریکا کې د اوکرين سفیر اوکسانا مارکاروفا وايي د ډله ایزو قبرونو په ځای کې نړیوال تحقیق کوونکي هم حاضر دي چې د جنگي جرمونو شواهد راغونډ کړي.
دا سیډونکي نه یوازې زموږ په قومي کچا د روس پر ضد کیسونه جوړي، بلکې د بین الاقوامي او نورو ملکونو د عدالتونو د پاره هم شواهد راټولوي. نو وس چې موږ دلته غږیږو، هلته دا کار تر سره شوی دی.
مارکاروفا وویل اوکراین چې د روس نه ځینې سیمې برته ونیولې او هلته د خلکو د وژنو او شکنجې بیلګې ولیدلې، نو دا ورته حتمی وګرځیده چې د روس قبضې نه د اوکراین ټولې سیمې باید آزادې کړي. په ایزیوم کې د کوزاچالوپان نومي ښار میر یا ښاروال ویاچسلاو زادورینکو خبریالانو ته یو داسې ځای وښود چې د هغه په وینا د روسانو یو ارزی جیل او د شکنجې مرکز وو.
دلته کتلی شي چې دا سلاخونه تازه بیلډینګ شوي دي، اس زنګ الود ندی موږ داسې کومه حجره نه لمندلی چې میوي دی پکې ساتل شي. میوي دا حجره بالکل د دې لپاره وا چې زموږ عام خلک پکې پندیوان وساتل شي.
اوکرایني ځواکونو د خپل روسي حمله په نتیجه کې د خارکیف سیمه ځینی برخه بیرته د روسانو ونیولې. روسان د ایزیوم علاقې نه په شاشي او حال ته ورنزيات اندازه وسایل، وسلې او ګوله بارود هم پر ځای پاتې دي. فواد لامی، وی او ای ډی وا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه په لیزه کې پای ته رسیدي. د ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې تر څنګ یو شمېر نور خبرونه چې په مختلفو موضوعاتو باندې ستاسو لپاره هغه اونیر شو بی دي. دا خبرونه تاسو د ریډیو دی ک د لیک کم خبرونه شوې دي، ستاسو لپاره چاپ شوې دي. هغه تاسو د وی او ای ډی ور ریډیو ډاٹ کام د لارې کته شي چلی دي ساته دغه معلومات تاسو لپاره تل پراته وي د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو د لارې هم دغه خبرونه پروګرامونه تازه خبرونه د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې تاسو تل کته شي لوستي شي د دې خبرونه کوربه ز اشرف مومن سره د خپل همکار عدنان رشید او د انجینر چین تاسو ته اخلو اجازه خاص پولري د لا فاما
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلومات